پرونی پسر کې زما قسم سولما لازم ده تخنیکی همکار عبید الله عبید سلامونه او منی په اوسنۍ یو ساعته پښتو خبرونه کې په افغانستان کې د ناتو سازمان د پوځي ماموریت د پایته رسیدو او د افغان حکومت له لوري د مسولیتونو د خصو په باب راپورونه لرو. نور مسایل هم ستاسو خو له هر څه مخکې خبرونه په سیمه ییزو نړیوالو خبرونه کې اوري چې د ماليزیا د هوایي شرکت ایریشا د یوې ورکه الوتکې د موندلو لپاره هڅې روانې دي. د غرض د آذربایجان په پلازمینه باکو کې پولیسو نن د آزاد اروپا یا آزادی رادیو ګڼ شمېر کارکوونکي د تحقیقات لپاره ونیول. د هر څه وروسته لومړی به سید کمل شاه عارف مهم کورنۍ خبرونه واوروي.
د خبرونو سرچکی د افغانستان د دفاع وزارت چارواکي وایي چې د کونړ ولایت د دنګام ولسوالۍ ستراتیژیک سیمه د افغان ځواکونو په کنټرول کې ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په ایران او پاکستان کې به د افغان کډوالو د وژل کېدو او نیولو مسله په جدي توګه تعقیب کړي. او په د لغمان په لنګار ولسوالۍ کې من چاودنې دوه ملکي کسان وژلي او دوه نور ټپیان کړي دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د دفاع وزارت چارواکي وایي چې د کونړ ولایت د دنګام ولسوالۍ ستراتیژیک سیمه د افغان ځواکونو په کنټرول کې ده. د دفاع وزارت اپریشنونو مشر جنرال افضل امانن ازادي رادیو ته په یو ځانګړي مرکه کې وویل چې په راتلونکو دوه ورځو کې به د دې ولسوالۍ ټولې سیمه د وسلوال مخالفینو له موجودیته پاک شي. دوی اونۍ وړاندې په سلګونو وسلوالو د کونړ ولایت په دنګام ولسوالۍ حمله وکړه چې ورسته د دې ولسوالۍ ځینې سیمه تر خپل کنټرول لاندې راوستي. چارواکي وایي د دنګام جګړه ځکه دومره اوږده شوه چې هلته غرنۍ سیمه ده او عملیات هم د ملکیانو د وژنې د مخنیوي په خاطر پورو روان دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په ایران او پاکستان کې به د افغان کډوالو د وژل کېدو او نیولو مسله په جدي توګه تعقیب کړي. د دې وزارت ویان شي کې مستغنین ازادي رادیو ته ویل چې په ایران کې د درې افغانانو د وژل کېدو او په پاکستان کې د لسګونو افغانانو د نیول کېدو په اړه سیړنې پیل شوې دي. نو موري ویل چې د بهرنیو چارو وزارت په ایران او پاکستان کې خپل سفارتونو ته دنده سپارلې تر څو موضوع په هر اړخیز ډول تعقیب کړي. په عین حال کې د مشرانو جرګې یو شمېر غړو د یک شنبه ورځې په عمومي غونډه کې لیداری پلای وشتل تر څو د دې مسلې په اړه د بهرنیو چارو او کډوالو وزارتونو استازي د وضاحت لپاره جرګې ته وغواړي. د افغانستان مشرانو جرګې له افغان حکومت څخه وغوښتل چې د کونړ د دنګام ولسوالۍ د بيدایسو کورنۍ سره مرسته وکړي. د دې جرګې مشر فضل هادي مسلمیار د یک شنبه ورځې په عمومي غونډه کې وویل چې د حکومت د بيړنوي حالات کمیټه دا دنده لري چې دوه کورنۍ ته مرسته ورسوي. نو موري ویل چې په دې اړه به د بيړنوي حالات کمیټې ته یو مکتوب هم ولېږي. دا په داسې حال کې ده چې نن د کونړ د سری مشر ریاست لخوا د دنګام ولسوالۍ د بيدایسو کورنۍ سره د خوراکي موادو مرسته وسوه. او چارواکي وایي چې د لغمان د لنګار ولسوالۍ په بازار کې منی چاودنې دوه ملکي کسان وژلي او دوه نور ټپیان کړي دي. د لغمان د ولی ویان سرحدي ځواک ازادي رادیو ټول چې پیښه نن غرمه مهال د دې ولسوالۍ په بازار کې شوې ده. نو موږ زیاته کړه چې په دې چاودنې کې د لغمان د قومي شورا یو غړی هم وژل شوې دي. د یو بل خبر لمخې د ننګرهار ولایت په غنیخیل ولسوالۍ کې د سړک غاړې منی چاودنې لامل یو سیمویز پولیس وژل شوې او یو بل ټپي دي. تر دې مهاله د یادې پیښې په اړه د دولت وسلوال مخالفینو څه دی ویلي. دا د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه احمد تکل وړاندې کوي.
د ماليزیا د هوایي شرکت ایریشیا د یوې ورکه الوتکې د موندلو لپاره هڅې روانې دي. د دې الوتکې اړیکې د انډونیزیا او سنگاپور ترمنځ له هوایي ترافیک سره غوښ شول. د ماليزیا د هوایي شرکت دوره کشوې ایرباس الوتکه چې 112 پته مسافر پکې دي شپږ کاله عمر لري او نن لنډه شپه وروسته له هغه د رادار لپاره دی ورکه شو چې لبدې هوا د ژغورنې لپاره په لوړه ارتفاع د پرواز غوښتنه وکړه. د هوایي ترانسپورت مسول چارواکي وایي د دې الوتکې وروستای معلوم موقعیت د انډونیزیا سوماترا ټاپو ته نږدې د جاوا سمندرګي پر سر وو. د انډونیزیا د ترانسپورت وزیر اګناتیوس جونان نن د ختیز جاوا ولایت په سورابایا سیمه کې خبريالانو ته وویل
د ټولو حقایقو تر معلومېدو پورې به د معلوماتو یو مرکز چې 24 ساعته به فعال وي پرانستل شي. هیله لرم چې تاسو حوصله ولرئ ځکه موږ له یوې پیښې یا ښایي کوم بل حالت سره مخامخ یو او باید دې ته تیار اوسو چې مسله ښایي پرمختګ وکړي. د اوس لپاره تر ټولو مهمه د الوتکې د موندلو لپاره تر وسې وسې هڅه ده. ایریشا وایي د الوتکې تقریبا ټول مسافر انډونیزیایان دي خو د سنگاپور، ماليزیا، جنوبي کوریا او فرانسې څو وګړي هم پکې شته. پر روان کال کې دا د ماليزیا اړوند دریمه هوایي پیښه ده. د ماليزیا د هوایي شرکت د دې الوتکې د ورکې دوه خبر په داسې حال کې ورکول کیږي چې د دې شرکت دوه نورې الوتکې هم مخکې له دې ورکې شوې. د شرکت یو بل الوتکه چې 209 مسافر یې لرل د روان کال په مارچ میاشت کې وروسته له هغه ورکه شو چې له کوالالمپور څخه پیکینګ ته الوتله. لازادی رادیو خبرونه اوري. امریکا او متحدانو پرون په عراق او سوریا کې 12 هوایي حمله وکړه. دا حمله په دوړو هیوادونو کې د اسلامي دولت د وسلوالې سختري زیډلې پر مرکزونو شوې دي. د امریکا د پوز مرکزی قرارګا وایي چې الاسد خارګي ته نږدې او همدارس د عراق فلوجه ښار ته نږدې د اسلامي دولت د سختري زیډلې یادایش پوځي هدفونه وشتي دي. د خبر لمخې په موصل او فلوجه کې په دې هوایي حمله کې د اسلامي دولت ډلې موټر او بایجی او لاسات تنجدې د دوی یو مرکز پنخه شوی او القيام خر تنجدې د دې ډلې د تور تیلو یو تصفیه خانه ویجاړه شوې ده. د آذربایجان په پلازمینه باکو کې پولیسو نن د آزادې اروپا آزادۍ رادیو ګنشمیر کارکونکو د تحقیقاتو لپاره توقیف کړل. دا اقدام دوه ورځې وروسته له هغه کېږي چې امنیتي مامورینو په باکو کې د آزادۍ رادیو دفتر له تلاشۍ وروسته بند کړ. پولیسو نن سهار د آزادۍ رادیو د آزادۍ څنګه د ورځنیو خبرونو د کوربه کامران محمدوف کوټه په زور ننواتل او هغه ونیو. د محمودوف میرمن لطیفه وای پولیسو حتی د خوانت اجازه ورنکړه چې خپل بوټ په خو کړیا جامې بدل کړي. پولیسو د آزادۍ رادیو د باکو د دفتر د روسی ژبه ایډیټر چنګیز سلطانسوی او همدارس صفاکار متانات ابدینو وهم توقیف کړل. د آزادۍ رادیو د کارکونکو وروسته د دولتي څارنوالۍ د درنو جرایمو څنګه ته د نورو تحقیقاتو لپاره بوتلل شول. د څارنوالۍ مامورینو د جمعې په ورځ په باکو کې د آزادۍ رادیو د دفتر کمپیوټرونه او اسناد ضبط کړل. کارکونکو وایستل او دفتر بند کړ. د آذربایجان د حاکم ګوند یو جګپړی مقام سیاوش نوروزوف د باکو د دفتر د بندولو دفاع کړی او ویلي دی چې دا د آذربایجان د ملي امنیت اړوند مسله ده. نوموړي سیمه ییز رسنیو ته ویلي دی چې د جاسوسۍ د مخنیوي لپاره د دې دفتر بندول ضروری و. په آذربایجان کې د آزادۍ رادیو دفتر په داسې حال کې بندیږي چې په دې هیواد کې د خپلواکو ژورنالیستانو، فعالانو او د غیر حکومتي ادارو ځپل دوام لري. او د یونان او ایتالیا چارواکو نن د هغې کشتۍ د سورلیو د ایستلو امر وکړ چې اور پکې لګېدلی و. چارواکي وایي په دې ایټالوي کشتۍ کې چې 416 سپرلۍ پکې وې اور په داسې حال کې ولګېد چې د یونان له پاتراس بندر څخه د ایټالیا انکونا بندر ته روانه وه. د دې کشتۍ لسګونه سپرلۍ د وړو کشتیو په وسیله انتقال شوي. د کشتۍ یو مسافر د یونان یو ټلویزیوني چینل ته وویل د اور شدت د ځینو کسانو بوټونه اوبه کړي وو. که څه هم د ژغورنې هڅې د سخت باد له کبله له خنډ سره مخامخ شوې خو د کوم چا د ټپي کېدو راپور نه دی ورکړل شوی. قدر من اوریدونکو خبرونه مو له آزادۍ رادیو اوریدل. اوس هم غواک شي د افغانستان د څو خارونو د هوا د حالاتو اټکل ته چې ابراهیم سپی چمتو کړي.
سلام پامو کې د افغانستان د سوستر خورونو د هوا حالات ته چې د نړیوالې هوا پیژندنې د ادارې لخوا د اټکل شوې دي. کابل د تودوخه لوړ درجه 12 چې تمن فیصلور اسمان لمر. کندهار د تودوخه لوړ درجه 14 چې تمن فدری اسمان نیموریس. مزار شریف د تودوخه لوړ درجه 18 چې تشپاګ اسمان زای زای بریس. هرات د تودوخه لوړ درجه 18 چې تدری اسمان لمر. او په پای کې جلال آباد د تودوخه لوړ درجه 40 چې تدری اسمان نیموریس.
ساعت په افغانستان کې د مازیګر 4:09 وي. د ازادي رادیو د خبرونې د سر راپور مو په اړه د چي ناتو نن رسمن په افغانستان کې خپل پوځي ماموریت پای ته ورسوي او په دې ورځو کې به د قاتم لاټړ ماموریت پیل کړي. په همدې حال کې افغان حکومت وايي دوی چمتو دي چې د جګړې بشپړ مسولیت په غاړه واخلي.
زمون قوتونه زمون ځواکونه دا د تجربه لري چې په مستقلانه سره د دشمن په مقابل کې خپل عملیاتونه دا به اجرا کړي.
افغان ولسمشر پرون په هرات کې یو شمیر سیمه ییز چارواکي لری کړل. په دې اړه د ملي شورا غړي څه نظر لري په اړه به بشپړ راپور لسته وړاندې سي. په کورنۍ مسایلو کې دا راپور هم لرو چې د ملي شورا یو شمیر نور غړو له حکومت څخه غوښتي چې د کونړ د دانګام ولسوالۍ له بې ځای سوي کورنۍ سره مرسته وکړي.
د کونړ دانګام موضوع کومکونو موضوع دا ډېر جدي ده. حکومت کوښښونه لري چې خپل مسؤلیت مکلف اجازه یوازې رضا خاطر هغه مسلمانان چې بې پروشي بې جغرافي دي د هغوی سره حکومت وکړي.
په نړیوالو راپورونو کې بیا وروي چې نن سهار د ماليزیا یو مسافر وړونکی الوتکه د انډونیزیا او سنگاپور پر لاره لادره کسوي ده. د خبرونې په دوهم نیمای کې د ورکوسو اجزانو د لټي پروګرام هم خپرېدو ته آماده دی. را سره ملتیا وکړي. تاسیز مشرخ لازده رجوری. لکه څنګه چې مو مخکې په کورونی خبرونو کې واورېدل، د ناتو سازمان نن رسما په افغانستان کې خپل 13 کلن پوځي ماموریت پای ته ورسوه او د قاتم لاتړ په نوم نوې ماموریت به تر راتلونکو 3 ورځو پورې پیل سي. په دې ارتباط باندې نن په کابل کې غونډه جوړه سوې وه چې پکې افغان او بهرني چارواکو برخه اخیستې وه. په دغه غونډه کې د ازادي راډیو خبریال صفي الله ستانکزی هم موجود و. له ده به په دې ارتباط باندې نور جزئیات وکړو چې همداسې به سره په سټوډیو کې دی. ستانکزی صاحب، مهرباني، په دې ارتباط باندې بهرني چارواکو دغه لز افغان چارواکو څه څرګندونې وکړي؟
ملي سلام تاسو اوریدونکو ته. د ناتو یا د ایساف ځواکونو جنگي ماموریت نن د دسمبر 28مه په افغانستان کې رسمن پای ته ورسید. د ویلو د شه دوی په 2001 کال کې د ایساف ځواکونو خپل ماموریت له کابل پیل کړی او نور ولایتونو ته غزولی. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار خغلی محمد حنیف اتمر چې د دقیق غونډې ویناوالو د دقیق ماموریت پای ته رسیدلې د افغان ځواکونو د ورتیا او پیاوړتیا نښه وبلله او ویل چې دا د ثابتوي چې افغان ځواکونه په خپل پښو ولاړ دي. خود ټینګار وکړ چې د ایساف ځواکونه بلدي ورسته چې د حمایوي قاطع ماموریت په نوم ماموریت پیلېږي، په هغه سره وکولی شي د افغان ځواکونو ورتیاوې نورې هم پورته یوسي او وکولی شي چې په مکمله توګه باندې په افغانستان کې شته ستونزې او جګړو ته د پای ټکی کېږدي. ښه ده چې د ښاغلي اتمر غږ په دې اړه واورو.
We need your partnership and support now more than ever. While the NSF have proven their capability to win,
موږ له هر بل وخت نه ستاسو همکاري او حمایت ته ډیر ضرورت لرو. که څه هم چې افغان په وجانو د ترهګرو په وړاندې په هر جګړه کې خپل ورتیا خودلې، خو ستاسو حمایت ته ضرورت لرو چې وکولی شو ټول جګړه وګټو. په مشخصه توګه ستاسو مرستې ته اړتیا لرو چې لاري وکولی شو د خپل ځواکونو اوږدمهال ثبات او ورتیا یقیني کړو. موږ ستاسو د ستراتیژیک توجه غوښتنه کوو. قاطع حمایوي ماموریت زموږ په اړیکو کې نوې مثبته پاڼه خلاصوي. د ښاغلي اتمر په خبره د افغانستان ځواکونه د دې جوګه دي چې د خپل هیواد امنیت وساتي، خو د ایساف ځواکونه به له دې وروسته مکلف وي چې د حمایوي ماموریت په چوکاټ کې د افغان ځواکونو په تربیه او روزنه باندې بوخت اوسي. همدارس په دې غونډه کې د ناتو سازمان جګپوړي چارواکي او ترستوري جنرال ښاغلي توم روز هم راغلی او هغوی د افغانستان د ځواکونو ستاینه وکړه او همدارس هغه ویل چې د ایساف ځواکونه به له دې وروسته به ډیر جدي اوسي او په د افغان ځواکونو ملاتړ او روزنې ته به دوام ورکوي. د غونډې یو بل ویناوال په افغانستان کې د ایساف ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان کمبل چې هغه هم د افغان ځواکونو د ملاتړ او روزنې په برخه کې خپل ډاډ څرګند کړ او ویل چې موږ په تیرو 14 کلونو کې په مستقیمه جګړه کې ښکېلو، خو له دې وروسته به د افغان ځواکونو تر شا او څنګه اوسو. په دې معنی چې له هغوی نه به د روزنې ملاتړ او د افغان ځواکونو د پیاوړتیا په لا لوړولو کې موږ مرسته وکړو. ښاغلی کمبل ویل چې موږ به هڅه وکړو چې یو باثباته او پر امن افغانستان ولرو. ښه ده چې د ښاغلی کمبل خبرې په دې اړه واورو.
For the last 13 years we have fought in blood alongside the NSF.
دوی وی ورستی ګر لسکا لمونګ د افغان پوجانو ترڅنګ جګړه وکړه. د حمایوي ماموریت په پایل سره به مونګ د هغوی ترڅنګ ووسو او له هغوی نه به په نن او سبا کې خپل ملاتړ کوو. زمونږ اړې کې په اعتبار ولاړې دي او په ګټو ولاړې دي. مونږ به هڅه کوو چې د یو کامیاب افغانستان لپاره خپل هڅې جاري وساتو. بله د ایساف ځوکونو یا د ناتو پوځیانو ماموریت نن رسمن د جنگی ماموریت نه حمایوي ماموریت ته واوخت. البته د ویل د چی ایساف ځوکونو په ټول افغانستان کې شپږ عمومي قمندانې درلودي او په څباندي زر وړي قمندانې درلودي چې د افغان ځوکونو سره په ګډه په جګړه کې ښکیل و. البته د ویل د چی لدی ورسته به د ایساف ځوکونه د ایساف د مطبوعاتو د چارواکو په خبره په مهم ولایتونو له هغې ډلې کابل، هرات، کندهار همداراز په ننګرهار کې به دوی په عمومي قمندانیو کې اوسي او د افغان ځواکونو په تربیه او حمایت به بوخت وي. د دوی په خبره شاوخوا 13,000 ځواکونه به کېدای شي د حمایوي ماموریت لپاره پاتې شي په افغانستان کې.
ستانک زیسه محترم ډیر زیاته مننه. اوریدونکو واموریدل چې ناټو نن رسمن په افغانستان کې خپل پوځي ماموریت پای ته ورسوي او تر درو ورځو پورې به خپل نوی ماموریت چې قاتم ملاتړ نومي شي دا به پیل کړي. دغه ماموریت د افغان ځواکونو پر روزنې مشورې او ملاتړ باندې راڅرخي. او باید وایم چې په تیرو 13 کلونو کې د روسي ارقامو له مخې بهرني ځواکونو په افغانستان کې تلفات هم درلودل چې ارقام دا ښیي چې په همدې ترس کې شاوخوا 3400 بهرني ځواکونو په افغانستان کې وژل شوي او سلګونه نورې تپیاندی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
مخکمه واردل چې ناتو په افغانستان کې خپل محارب پوځي ماموریت رسمن پای ته ورسوه. په همدې وخت کې د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې دوی د امنیتي چارو اخیستو ته چمتووالی لري او دا وړتیا هم سته چې افغان امنیتي ځواکونه د نړیوالو ځواکونو له همکارۍ پرته د هیواد امنیتي چارې سمبال کړي. اجمل تورمان په دې ارتباط باندې راپور راکوي.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د ناتو ځواکونو جنگي ماموریت په رسمي توګه پای ته رسیږي، د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې افغان ځواکونه د هیواد د امنیتي مسؤلیتونو د اخیستلو پوره وړتیا لري. د افغانستان دفاع وزارت د اپراسیون رئیس جنرال افضل امان د یک شنبه په ورځ ازادي رادیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل چې افغان ځواکونو په تیر یو کال کې په پوځي عملیاتو کې خپل وړتیا ثابته کړې او په خپلواک ډول د هیواد د امنیتي چارو د سمبالولو لپاره چمتو دي.
او قرارداګان دا تجربه لري او دا مهارت او ممارسه لري چې په مستقلانه سره د دشمن په مقابل کې خپل عملیاتونه او په خپل دفاع د تامین صلح او ثبات په خاطر دا به اجرا کړي.
په افغانستان کې د ناتو ځواکونو جنگي ماموریت د یک شنبه په ورځ په یو لړ مراسمو کې پای ته ورسید او ټاکل شوی ده چې د روان میلادي کال په لومړیو کې د غوث ملاتړ په نوم د ناتو ځواکونو غیر جنگي ماموریت پیل شي. ویل کېږي چې د ناتو په نوم ماموریت کې د افغان ځواکونو روزنه، مشوره ورکونه او مالی ملاتړ شامل دي. په اینار کې د افغانستان مشرانو جرګه وایي ناتو ځواکونه باید د افغان ځواکونو د روزنې او تجهیز په برخه کې په خپل ژمنو عمل وکړي. د افغانستان د مشرانو جرګې د دفاعي کمیسیون غړي علي اکبر جمشیدی د مشرانو جرګې د یک شنبه د ورځې په عمومي غونډه کې وویل کچېر نړیواله ټولنه خپل دغه وعده تجمنه ووسی نو افغان ځواکونه به د وسلوالو مخالفینو په وړاندې په عملیاتو کې برلاسي وي.
د افغانستان د خلکو غوښتنه ده چې نړیواله ټولنه د امنیتي سند له مخې چې له افغانستان سره یې لاسلیک کړی باید په راتلونکو کلونو کې هم له افغان ځواکونو سره په مادي او روزنیزو برخو کې خپل مرستو ته دوام ورکړي. که نړیواله ټولنه دا کار وکړي نو افغان ځواکونه به په یوازیتوب سره هم د تروریستانو او طالبانو په وړاندې وجنګیږي.
د افغانستان امنیتي ارګانونه په داسې حال کې په یوازیتوب سره د امنیتي مسؤلیتونو د اخیستلو د وړتیا خبره کوي چې د افغانستان له یو شمیر سرحدي ولایتونو نه د ناامنۍ خبرونه خپریږي. کارپوهان وایي که افغان ځواکونه په ټوله کې او په ځانګړي ډول د هوایي ځواک په برخه کې د نړیوال ټولنې لخوا تجهیز نشي نو ستونزمنه بوي چې د وسلوالو مخالفینو پر وړاندې په عملیاتو کې بری خپل کړي. اجمل تورمان، ازادي رادیو، کابل.
په همدې حال کې یو شمېر افغان پوځي کارپوهان ټینګار کوي چې په افغانستان کې د وسلوالو مخالفینو په وړاندې په عملیاتو کې د بری په مقصد باید افغان ځواکونه ښه تجهیز شي. د پوځي چارو یو کارپوه جاوید کویسانی ازادي راډیو ته وویل چې افغان حکومت باید د راروان میلادي کال لپاره په پوځي عملیاتو کې د تلفاتو د مخنیوي په هدف د افغان ځواکونو تجهیز ته جدي پام واړوي. زموږ همکار اجمل تورمان له شغلي کویسانی سره مرکه کړې او په سر کې ورنه د افغان ځواکونو د اوسنیو وړتیاو په ارتباط باندې پوښتلې دي.
زه فکر کوم چې دا انتقال د مسؤلیتونو خو دا مهم مسأله د افغانستان حکومت لپاره دیتا زمونگ امنیتی ارگانون طول آمادگی لری و ولکه لری تعلیم و تربیه سویدی تشکیلات منظم لری حمایت لوجستیکی لری. البته سه نگرانی موجود دی چی تروس از زمونگ اردو مخصوصا در اوائی قواتون یا مهارت قوای اوائی مبنه لرو پا انتقالاتی هم که سه مشکلات افغانستان سرسته دا نور استقیله سلاح تروس افغانستان اردو تا دومره چی ضرورت ده یو نیازمندی ده یو احساس کیجی پلاس که نده دا یو سه نگرانی لرو. خب اگر مسئله دیدی چه زمو اردو دیر اوچت مورال لری آماده دی در اختلال اپینت و استقلال ندفاع وکی او پدی لر که چه اوز انتقال مسئولتون کاملا افغانان تا انتقال سویده زما پهان دید امنیتی موافقتنامه یا پیمان چی موگ لرو ناتو سره او ایالات متحده سره دیده پچوکات که دیر واضح سویده چه افغانان تیدایسی کن وقت چه ضرورت بولری دا نظامی او عملیاتی ماموریتون هم بین المللی قوانه تقاضا وکی. زی دیتا نظر دارم چه زموگ دولت یا هم مدیریت با ظرفیت مدیریت نظامی مدیریت را جول چی چه دقیق توافقنامه تا رهبری وکی او دیتا اجرایی بناور کی او دیتا یا راهکار جول کی یا پروگرام جول کی یا طرح جول کی که کم وقت ضرورت بی زموگ داخلی قوت پا ماربه که دویت نیازمندی پیدا کیگی اما غوغ دیگه طرح پا چارچوب که در بین المللی قو امکاری ور سروی
برای خیلی کوی سری فکر نکوی چی در افغان امنیتی ارگانون ترمند در همغاگه این موجودیت یو بل استون زره چی
ایت شک نشته دیتا پخپال رئیس جمهور هم در خبر رو تا متوجه سوی دی اویلی دی چی موگ اما هنگی نلرو نورو مسئولین هم دیتا پولیجی خب مسئله پدیدی چی در نوی کابینه جور شی او مسئولین مقرر سی او رای اعتماد داخلی در دا وزیر داخله و دفاع و امنیت ملی زی امیدوارایم چه پخپال شورای امنیت و سرقماندانی او کولایشی چه در امغگی در خپل قواب پامنسکی را منسکی پا مرکز او پا ولایاتو که
بله خاقل کویستانی فقط روسته پختناغه ده چه در سرحدی سیمو که دوارو غارو تا حمایوی عملیات د افغانستان و پاکستان چه مثلا پاکستان با عملیاتو که او افغانستان هم با حمایوی دول دی خواه تا عملیاتو که او که دوی عملیات که وی اغوی با هم دغشان حمایوی عملیات که فکر که بای دا با ترچوم را امنیتی ستونزی را کمی که
البته دغه مسئله دیر تروس ستونزمند خبره ده باید پاکستان عملی گامون پرده کی چه پا افغانستان که دغه اعتماد او اطمینان ترلاسه شی چه مون مشترک همکاری ولرو او خپل تبادله اطلاعات ولرو مشترک عملیاتونه تر سره کو.
د سیاسي او پوځي چارو کارپو جاوید کویسانی و چې د افغان ځواکونو د پوځي قابلیتونو په ارتباط باندې معلومات ورکول.
ژوند
آزادی
خزینه تر اجازه نور کې چې دوت بشه تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وا د شری
په هنه
چې موږ په مرتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په سمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 2289 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه
تاسید آزادی رادیو ته خوښ یست. افغانستان د بهرنی چارو وزارت وایي چې په ایران او پاکستان کې به د افغان کډوالو د وشل کېدو او نیولو مسله په جدي توګه تعقیب کړي. راپورونه وایي چې یو شمیر افغان کډوال په پاکستان کې د پاکستاني ځواکونو لخوا نیول سوي دي، اخوا په ایران کې بیا د دغه هیواد ځواکونو ځینې افغان کډوال وژلي دي. په دې اړه جزئیات د نجیب صاحب په راپور کې
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په ایران او پاکستان کې به د افغان کډوالو د وژل کېدو او نیول کېدو په اړه چپه خوله پاتې نشي او دا موضوع به وڅېړي. د دې وزارت ویان شکیب مستغنی د یک شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې په ایران کې د دریو افغانانو د وژل کېدو او په پاکستان کې د لسګونو افغانانو د نیول کېدو په اړه څېړنې پیل شوې. نوموړي وویل چې د بهرنیو چارو وزارت په ایران او پاکستان کې خپل سفارتونو ته دند سپارلې ترڅو موضوع په هر اړخیز ډول تعقیب کړي.
دوار هیوادونه که در افغانستان سیاسی او کنسولی چارواکو به موضوع کرنگه چه لازمه در دوی به مستیلی انشالله.
در خبری پتا چی حل که مطرح کیگه چه پده ورسته او که لی ایران چخواد در دریو افغانانو جسدونه چه لی ایران پا اصفهان که وجل شوی و هرات ولایت تا انتقل شوی. هم دارنگه داتی را پورونه همشته چه نجده سلویختن افغان کدوال پا خیبر پختونخوا که انیول شوی دی. خود ملی شورا یوشمر غلید افغانستان در بحرنه او کدوال و چارو وزارتونه تورنوی چه ترده دامن ندیتوانی لیدلی چې په دغو هیوادونو کې د افغان کډوالو ستونزې حل کړي. هڅه مو وکړه چې د دې موضوع په اړه د افغانستان د کډوالو چارو او وزارت له چارواکو سره خبرې وکړو، خو د دې وزارت مطبوعاتي مسؤل له ژمنې سره سم خبرې کول ته حاضر نه شو. په همدې حال کې د مشرانو جرګې یو شمېر غړي د یک شنبه په ورځ په عمومي غونډه کې له اداري پلاوي وغوښتل تر څو د دې مسلې په اړه د یادو وزارتونو استازي د وضاحت لپاره جرګې ته وغواړي. د دې جرګې غړي رفیع الله حیدري په دې اړه وویل:
موږ د ګناه مهاجر نیول شوي ټول د پاکستان تانډې د مهاجرو ډکې دي. اوس دغه نال قاعده دي، نه دهشتګرد دي، هغوی قانوني کارتونه لري، هلته مهاجر دي، د مهاجرو خپل قوانین او اصول معلوم دي. زما هیله دا ده که دلته عمومي جلسې ته یا د مهاجرینو کمیسیون ته تاسو وظیفه ورکړي، وزارت خارجه او وزارت مهاجرین دا وغواړي او د دغه خلکو په اړه پوښتنې وکړي. سبا به دوی غټ غټ طالبان او غټ غټ القاعده به د دغو نه جوړي ده، اوس چې په جیل کې پراته دي.
په ایران او پاکستان کې دا لومړی وار نه دی چې افغان کډوال په بیلابیلو نومونو وژل کیږي او یا هم ځورول کیږي، بلکې له دې مخکې هم ورته پیښې رامنځته شوې دي. خو یو شمېر افغان څېړونکي وایي چې افغان حکومت باید هیواد ته د افغان کډوالو د بیرته ستنولو او په دغو هیوادونو کې د دوی د ستونزې د حل لپاره بنسټیز کارونه وکړي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
د افغانستان د ملي شورا یو شمېر غړي د هرات د ځینو دولتي چارواکو د لرې کېدو په اړه د ولسمشر روسي اقدام ستایي او وایي چې ورته پریکړه باید د نورو ولایتونو د اصلاحاتو لپاره هم وسي. په دې اړه راپور د حمیدې عثمان هارون ناورو.
په هرات ولایت کې د دولتي کسانو د ګوښه کېدو په اړه د ولسمشر بیساري اقدام بیلابیل غبرګونونه راپارولي او مشرانو جرګه وایي چې نورو ولایتونو کې هم باید بې کفایته چارواکي له دندو لرې شي. د مشرانو جرګې غړو د یکشنبې ورځې په عمومي غونډه کې د ولسمشر دا اقدام وستایه او وی ویل چې دا لړۍ باید نورو ولایتونو ته هم وغځول شي. د مشرانو جرګې غړو طیبی زاهدی او نظر محمد ویل چې دغه ډول اقدامات کولای شي په ولایتي کچه اصلاحات رامنځته کړي.
زه فکر کوم د افغانستان په تاریخ کې د لومړي ځل لپاره دا یو نیک او عملی اقدام دی چې باید ټول موږ او تاسو د دې ملاتړ او ورسره همکاري وکړو تر څو د فساد په وړاندې مبارزه وشي. خو باید یوازې په دې سره پای ته ونه رسیږي او هیله ده چې دې ته هم ولسمشر پام وکړي چې وړ کسان پر ځای وګماري.
رئیس جمهور دا ډېر ښه اقدام کړی دی او باید دې ته دوام ورکړي. هغه غل هغه رشوت خوړل الله دا خلق لري چې او په ځای باندې نور نفر راولي او څوګري عبرت واخلي او ځان اصلاحي.
دغه څرګندونې وروسته له هغې کېږي چې ولسمشر اشرف غني د شنبې په ورځ په هرات کې د 15 ولسوالیو امنیت قمندانان او یو شمېر نور دولتي مسؤلین له دندو ګوښه کړل. په دغو کې د هرات د استیناف د څارنوالۍ مشره ماریا بشیر، د نفتي موادو د ادارې رئیس عبدالله خسرو، د هرات د ګمرک مشر تنین کاکړ، د برېښنا رئیس غلام سرور صدیقي او د معارف رئیس بصیر احمد طاهری شامل دي. ولسمشر غنی د شنبې په ورځ په هرات کې خبري اعلان ته ویل چې اداري فساد نشي زغملای او څرګند کړ چې د هرات د ګمرک رئیس او د غراز د پوهنې او نفتي موادو رئیسانو نه به تحقیقات هم وشي. خو اوسمهال اصلي اندېښنه دا ګڼل کیږي چې ولسمشر به کوم کسان د هرات ولایت امنیتي او اداري څوکیو ته غوره کړي تر څو په هغه ولایت کې اداري تشه رامنځته نشي او خلک له ستونزو سره مخ نشي. د اداري اصلاحاتو کمیسیون د دارالانشا رئیس سید ذبیح الله ساوی ازادي راډیو ته وویل چې باید د دغه ولایت یو شمېر څوکۍ د ولسمشر د حکم له مخې او یو شمېر نورې د اداري اصلاحاتو د رقابتي ازموینې له مخې ډکې شي.
اصول خود دوه دی، یو چې دا د استراری حالات او په صورت کې کولای شي دا بستونه دی سرپرست په توګه مقرر شي، یو هغه سیاسي بستونه دی او بل یو تعدادات او وزارتونه دی چې هغه د قانون کارکنان خدمات ملکي په تطبیق ساحه کې نه دي راغلي، لکه په ستره محکمه ده، لکه په څارنوالۍ ده، لکه پولیس ده، اردو ده، وزارت خارجه ده. دغه وزارتونه دي چې د قانون کارکنان خدمات ملکي لاندې نه دي راغلي.
هرات ولایت یو شمېر چارواکي او د ولسوالیو د امنیت قمندانان په داسې حال کې د ولسمشر غنی لخوا له وظیفو لرې شول چې له تېرو څو کلونو را په دې خوا په دغه ولایت کې د انسان تښتونو، مرموزو قتلونو، اداري فساد، د ځمکو د غصب او نورو سرغړونو راپورونه خپاره شوي دي. دا لهجه وته نه ده چې په وروستیو بدلونونو سره به څومره په هرات ولایت کې اصلاحات راشي، خو یو شمېر کسان د ولسمشر وروستی اقدام د نورو ولایتونو دولتي چارواکو ته هم د خطر یو زنګ ګڼي.
گفت و شنود.
خبر اتره.
این برنامه هر روز از ساعت 8 تا 9 شب از رادیو آشنای صدای آمریکا نشر می شود.
د امریکا شاخه آشنا رادیو خبرتیا مو وریده چې خبرونه د ماشم لوو بجو څخه پیلېږي او د سهار تر وو بجو پرې دوام کوي. خو دمګړی تاسو د ازادي رادیو خبرون تر غوږیست چې د سهار لوو بجو نه پیل سوی دی او د ماشم تر وو بجو پرې به دوام کوي. او له دې سره ورسېدلو د خبرونه دوهمې نیمایته ساعت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیم بجې دی. یو بیا به احمد تکل ته ور ورکو چې د دې مهال مهم لند خبرونه وړاندې کړي.
دفاع وزارت وایي چې د کونړ ولایت د دانګام ولسوالۍ ستراتیژیکې سیمې د افغان امنیتي ځواکونو په کنټرول کې دي. د دفاع وزارت د اپراسیون رئیس آزادۍ راډیو ته وویل په راتلونکو دوو ورځو کې به د دې ولسوالۍ ټولې سیمې له وسلوالو مخالفینو تصفیه شي. د افغانستان مشرانو جرګې له حکومت څخه وغوښتل چې د کونړ د دانګام ولسوالۍ له بې ځایه شویو کورنیو سره مرسته وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په ایران کې د دریو افغانانو د وژنې او په پاکستان کې د لسګونو افغانانو د نیول کېدو په اړه د څېړنو د پایل خبر ورکوي. د بهرنیو چارو وزارت وایي په دې اړه په تهران او اسلام آباد کې د افغانستان سفارتونو ته دنده ورکړل شوې. د لغمان په لنګار ولسوالۍ کې د یو ماین چاودنې دوه ملکی کسان وژلي او دوه نور یې ټپیان کړي دي. د لغمان والی ویاند وایي چې په دې چاودنه کې د لغمان د قومي شورا غړی ملک نیاز محمد هم وژل شوی. د ماليزیا د هوایي شرکت یاریجیا د یوې ورکه الوتکه د مونډلو لپاره هڅه روانې دي. د الوتکه چې 125 تنه مسافر لري نن لنډه شیبه وروسته له هغه د رادار لپاره دی ورکه شو چې لبدې هوا د ژغورنې لپاره په لوړه ارتفاع د پرواز غوښتنه وکړه. امریکا او متحدانو یې پرون په عراق او سوریه کې 12 هوایی حمله وکړې. د حمله په دواړو هیوادونو کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر مرکزونو شوې دي. د آذربایجان په پلازمینه باکو کې پولیسو نن د آزادی اروپا آزادی رادیو څو کارکونکو د تحقیقاتو لپاره ونیول. دا اقدام دوه ورځې وروسته له هغه کېږي چې امنیتي مامورینو په باکو کې د آزادی رادیو دفتر له تلاشۍ وروسته بند کړ.
اوس په مهم ابراهیم صفی د سپورت نړۍ له روسي حاله خبر کړی.
د سپورت ورځنې هنداره.
السلام علیکم. د ازادي رادیو نمودا د سات مهم سپورتي خبرونو تازه ابراهيم سفير کړی کوم. په کابل کې د ایتیف د تکواندو دریم دور سیالي پیل شوې. د دې فدراسیون رئیس شهاب رحماني ازادي رادیو ته وویل د سیالیو کې د کابل د لسو ټیمونو نه سلولو بخاړو برخه اخیستي او یاد سیالي با سلورونه دوام وکړي. کاغلی رحماني زیاته کړه چې یاد سیالي یوازې د جمعې په ورځو تر سره کیږي او یوازې نن یې د ونې د تقسیم اوقات لمخې تر سره کړي. د زیاته کړه د سیالیو کې تنکي ځوانانو او لوی عمر لرونکو برخه اخیستي او په پای کې به د یادو لوبغاړو نه 15 غوره سیری د ملي ټیم د انتخابي سیالیو لپاره انتخاب شي. دی وایي د دې سیالیو نه هدف د غوره سیرو ټاکل او د تکواندو د لوبې لپاره د ځوانانو هڅونه ده. د ننګرهار د غازی امان الله خان د کرکټ په لوبغالي کې د کابل او د دې ولایت د کرکټ ټیم یو دوستانه لوبه وکړه. د کرکټ بورډ وین فرید هوتک ازادي رادیو ته ویل چې لومړی د ننګرهار د سپینغار ټیم بیټنګ وکړ چې د کابل ټیم ته یې 230 منډې هدف وټاکه خو د کابل ټیم یادې منډې پوره نشوې کړای او لوبه د ننګرهار په ګټه پای ته ورسېده. د ښاغلي هوتک په خبره په دغه سټډیم کې درې سیالۍ ترسره کیږي چې لومړی نن وشوه او سبا به هم یو بل سیالۍ ترسره شي.
به هم افغانستان څخه د راپورونو لړۍ ته دوام ورکو. د فراه ولایت شمیر چارواکي یو بل په دغه ولایت کې د نامنیو په جوړولو او په فساد تورنوي. جزئیات په د احمد شاه فطرت په راپور کې واورو.
د فراه والی محمد عمر شیرزاد وایي دغه ولایت د ولایتي شورا رئیس زورګویي کوي او غیر قانوني مسله کسان د ځان سره لري. دغه په خبره د ولایتي شورا په رئیس پورې اړوند دېرش تنه غیر قانوني وسلوال دي چې اوس د فراه ولایت په بلابلوک ولسوالۍ کې د فراروت په بازار کې د خلکو څخه پیسې ټولوي. د والی په خبره په دې اکنې د امنیت شورا ته هم شکایت کړی دی.
د فراروت دوکانداران، د فراروت دوکانونه، د فراروت ځمکې ټول معلومې دي چې چا توزیع کړي دي، چا خرڅ کړي دي او پیسې څوک اخلي. په فراروت کې دا اوس عملا بېله پولیسو څخه دېرش نفره وسلوال کال چې وزارت داخلي ته هم شفر ورغلې دي دا وس عملاً جیش نفر غیر مسول وسلوال د چا دي چې حالت ناز چې موټر دري موټر شکی حتی د ګمرک موټر په زور چری دغه مسیر نه مش شورا امنیت خبر ورکړي مش وزارت داخلي ته شفر ورکړي مش ریاست امنیت ملي ته شفر ورکړي او حتی نظامی شورا دا فیصله کړي چې باید د خالص لاس
بلې خو د فرا ولایت ولایتي شورا رئیس فرید بختور بیا وایي چې د یوازې 15 نو سوال ځان سره لري او والدې خبره ځکه کوي چې داغه 4 میلیون ډالر اختلاس بربند کړي دي ولایتي شورا د رئیس پوینا والی اوس په دغه ولایت کې د څو مافیایي ډلو سره په فساد کې اخته دي او دولت باید مخه ونیسي د فراه ولایت د والی او ولایتي شورا د رئیس ترمنځ دا جنګیان له هغه ورځې را پیدا شو چې د ولایتي شورا رئیس هغه لاره پرانیسته چې والی خپل د امنیت لپاره د ولایت څنګ ته تړلې وه دا به واورو چې د فراه ولایت اوسیدونکي د والی او ولایتي شورا د رئیس ترمنځ زیدا و په اړه څه وایي
زه سردار محمد سرهنګ یم ما په نظر چې دی دا رئیس د شورا فرید بختور چې دی دا پر حق دی او موږ په نظر او د خلکو په نظر سره والی ملامت دی په دې خطر چې دی فرید بختور لارې خلاصې کړې دي ډېر جنګیالون دي مخ ته وړي موږ تر هغه دی خوښ
و به لیدل چې مرکزی دولت به د والی او ولایتي شورا د رئیس د ادعا په اړه څه ډول څېړنې وکړي او دغه موضوع به کوم ځای ته ورسیږي
اوسم له فرات څخه د کونړ ولایت ته ځو د افغانستان د مشران جرګې ادارې پلاوی له افغان حکومت څخه غواړي چې د کونړ د دنګام ولسوالۍ د بېځایه سوي کورنۍ سره مرسته وکړي دا چې په دغه سیمه کې څونه کورنۍ بېځایه سوي دي په دې ارتباط به نجساپۍ راپور راکړي
د افغانستان د مشرانو جرګې غړي د کونړ له دنګام ولسوالۍ څخه د بېځایه شوو سلګونو کورنیو د ناوړه وضعیت په اړه اندېښنه څرګندوي د دې جرګې مشر فضل هادي مسلم یار د یکشنبې په ورځ په عمومي غونډه کې وویل چې د حکومت د بیړنیو حالاتو کمیټه دا دنده لري چې دغو کورنیو ته مرستې ورسوي نوموړي وویل چې په دې اړه به د بیړنیو حالاتو کمیټې ته یو مکتوب هم ولیږي
مکلفیتونه لري موږ ان شاء الله کبیر احساس مسؤلیت اوس چې تاسو فیصله وکړه دا ټول به ولیږو د حکومت نه به غوښتنه وکړو خپله به تلیفوني تماسونه د مشرانو سره ونیسو تجارانو نه د خیریه خلکو نه خپله حکومت نه غوښتنه به لري چې خپل مسؤلیت او مکلفیت دا دي الله د رضا په خاطر هغه مسلمانان چې بې کوره شوي دي روزګاره شوي دي د هغوی سره کومک وکړي
لبل خو د مشرانو جرګې یو شمېر غړي وویل چې د محل د کونړ له دنګام ولسوالۍ څخه لشپک سو څخه ډېرې کورنۍ په سیمه کې د جګړې لامل له خپل کورونو بې ځای شوي دوی وایي چې د دنګام ولسوالۍ د سلګونه کورنۍ له تیرو 13 ورځو راهیسې په ناوړه وضعیت کې ژوند کوي د کونړ په دنګام ولسوالۍ کې د جګړې له تیرو 2 اونیو راهیسې پیل شوې چې ویل کېږي لسګونو کسانو ته پکې مرګ ژوبله اوښتي خو د افغانستان د دفاع وزارت د اپراسیون رئیس جنرال افضل امان ازادي راډیو ته وویل چې د محل د دنګام ولسوالۍ مهم او استراتیژیک ځایونه د افغان ځواکونو په کنټرول کې دي
هغه تهاجمي عملیات چې لس ورځې مخکې شروع شوي وو په خیر سره سرته ورسېدو او هغه استراتیژیک نقاط چې د دشمن په لاس کې وو نن د افغانستان د اردوی ملي منصوبین او د پولیس ملي منصوبین پکې میشته دي ډېرې کمې منطقه لا پاته دي چې نن یا سبا په خیر هغه منطقه هم تصفیه شي نور هغه استراتیژیک نقاط چې دشمن پکې میشته و پرغل کې هغه نقاط ټول د افغانستان د ملي اردو او د افغانستان د ملي پولیس په لاس کې
نه یوازې په دنګام بلکې په دې وروستیو کې د هیواد په یو شمېر نورو سیمو کې هم د حکومت د مخالفینو لخوا ډلې ییزي حملې وشوې چې له امله یې ملکي خلک زیانمن او بې ځایه شول
بیا هم په افغانستان کې تم کې جو په پکتیا کې لوړ ولور او انجونو ته په میراث کې حق نور کول ځوروونکي دوه مسایل دي چې انجونې د مرګ تر بریده ګواښلې دي زموږ همکار داود تپان په دې اړه یو مفصل راپور برابر کړی چې د مدني ټولنې په د مدني ټولنې د ویفال په شخ پیلېږي
پکتیا ولایت خو مهر بخیستنه بس یو خور او لور څو ورکی څوک مثلا زوی ته واده کوي ورور ته واده کوي یا غجل کوي کورنۍ ته خاصګری هغه لیس ورکی دسی لیس ورکی سوال کو سر کې لیکي بسم الله الرحمن الرحیم لاس لکای ولوار دا نور هر شی جنس زیات وي
مدني فعال یا نارګولی وویل چې په ولایت کې د ولور زیاتوالی او خځو ته په میراث کې حق نه ورکول هغه دوه مسائل دي چې د ډیرو جنو او خځو ژوند یې د مرګ تر بریده تاریخ کړی دی په دې برخه کې خای د افغانستان په کچه د ډیرو خځو ژوند د اندښنې وړ وي خو پکتیا یو لغ ولایتونو څخه د ولور زیاتوالی، خځې له میراثه محرومول، دودیز مسایل او نور ټول منلي منفي رواجونه نجونې او ښځیان د مرګ تر پولو ګواښي. د پکتیا نجونې او ښځې له یو لوري د پلرګنۍ له خوا زیات ولور اخیستو کړولی دي او له بل لوري منل شویو منفي دودونو له ګڼو کورنیو ستونزو سره مخ کړي دي. همدا وضعیت به د څو تنه ښځو او نجونو له خولې واورو.
میراث پکتیا په ولایت کې بالکل لویه ستونزه ده او خویندو ته خو بیخي څوک میراث نه ورکوي. که مثلا یو څوک دا تقاضا وکړي، دا پوښتنه وکړي چې زم د دغه مور پلار اولاد مې لوري مې زم حق لرم، یې ښځو ته چا حق حقوق ورکړی، چا میراث ورکړی، چې داسې د موږ نه حقوق میراث غواړي هیڅوک نه ورکوي.
میراث چې اسلام حق ورکړی دی او زموږ قانون حق ورکړی دی، د موږ ټولنې اوسه پورې حق نه دی ورکړی. د میراث ستونزه په پکتیا کې ډېره زیاته ده، تر اوسه پورې یو فیصد هم حل نه دی شوی.
سربیره پر دې چې ورور د جنکی د کورنۍ نه ورور ډیر اخیستل کیږي او بیا هم جنکی ته په میراث کې حق نه ورکول کیږي.
په پکتیا کې مدني فعالان نجونو ته د میراث حق نه ورکړل لوی ستونزه ګڼي. خدام وای په ولایت کې د اسلامي مهر پر ځای لوړ ولور اخیستل کیږي، چې په خبره دغه دود د ځینو کورنیو اسلامي عقیده تر پښتنې لاندې راوستلی شي. دوی وایي په پکتیا کې ډېر نجونې د لوړ ولور پر اساس په کورونو ناستې دي او ډېر ځوانان یې د ولورونو د پور پرې کولو په خاطر په بهرنیو هیوادونو کې د مسافرۍ شپې ورځې تېروي. په پکتیا کې څو مدني فعالانې
ملیحه نوري د پکتیا ولایت اوسیدونکي پکتیا یواز د دې چې ولول ورس پورس کمیږي، متاسفانه چې نورم زیاتیږي. په افغاني ولکه تلکه بازي خويندشته چې په کورو کې ناست دي، ولولې وجه څوک نه کوي. بازي ورونه هم داسې دي چې غوري چې خزه وکي ولول په حساب دی نشي کولای، چې دا اسلام مخالف دغه خبره ده.
زمانم هلی ده ډیر جنکی هم چې په کورو ناست یو د ورور لواجنه ډیر هلکان هم دته زړه نه کوي چې غوي ودو کې ول
ګڼې لوست نجونې وایي په پکتیا کې نجونې او ښځې نه یوازې له دواړو یادو شویو منفي رواجونو څخه په تنګ دي، نورې ډېرې دودیزې کورنۍ ستونزې هم لري چې تر دې مهاله ورته د بشر حقونو او په دې برخه کې د نورو فعالو ادارو د هواري عملي لارې چارې نه دي پیدا کړې. د دغو مدني فعالانو په خبره چې په ولایت کې به دغه ستونزې تر هغو هم لوی ستونزې پاتې وي چې تر کومې پورې د عامه پوهاوي کچه نه وي لوړه شوې. نجونې د دې ستونزو د راکمولو لپاره وړاندیز کوي چې په ټوله پکتیا کې د دیني علما، قومي مخاور او مدني ټولنې په شریکه پروګرامونه تر عوامو خلکو ته دی په دې برخه کې لا زیات اساسي معلومات ورکړي.
موږ غوښتل دا د صدقه د میراث په باره کې د ولور په باره کې باید د ملا امامانو له طریقه خلکو ته تبلیغ وشي او داسې یوه غونډه جوړ شي د پکتیا په صدقه د هغه به ښه نتیجه ورکړي.
پدې کې جدي اقدام د جماعت مولایان او دغه مدني ټولنې دولت دریسه همغږي شي. سات هر مدني ټولنه د پکتیا چې مردانه او وی زنانه او یغل شي امغه ځای کې عملی سیمینارونه او خلکو ته ورکړي تر څو د ولور ستونزه کم شي، د میراث ستونزه حل شي.
پنځونو د لوړ ولور اخیستل او په میراث کې حق نه ورکول د پکتیا قومي مشرانو اداري چارواکي هم منی وايي چې تر دې دمه په پکتیا کې ودا سي بیلګه هم نه لري چې جنونو ته د پلار په کور کې د میراث ورکړل شوی وي. قومي مشر جنت خان منګل:
تر اوسه پورې پکتیا کې د دې میراث مسله هیڅ نه دوه مروج شوی، نه دوه عملي شوی.
جنت خان منګل بیا د دغه ستونزو د راکمولو او رکولو ټول مسولیت د قومي مخورو، دینی علماو او مدني ټولنو په غاړه وراچوي.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د وخت کموالی لامل به مناسب کړی چې دغه راپور بشپړ خپور کو، خو که تاسو غواړئ دا او نور راپورونه واوري او ولولئ نو د ازادي راډیو ویب پاڼې ته مراجعه وکړئ چې ادرس یې د ازادي راډیو ټکی کام.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په نړیوالو مسایلو کې دا راپور لرو چې د ایرشیا یو الوتکه چې پکښې 112 ته مسافر ناست و نن د خرابې هوا له کبله ورکه شوې ده. په دې اړه په جزئیات د ملالۍ بشیر په راپور کې ووري چې ورپسې به 19 پروګرام د ورکو عزیزانو د لټې پروګرام هم خپور شي.
نن سهار د ایر آسیا یو الوتکه د خرابې هوا له کبله ورکه شوې ده. د هوایی ترافیک کنټرولرانو ارتباط له دغه الوتکې A320 سره په ختیت جاوا کې له جواندا نړیوال هوایی ډګر څخه د الوتلو یو ساعت وروسته د سهار پر شلبالا 15 بجې پریسو. تمه کېده د الوتکه به سنگاپور ته پر 8:30 بجې ورسیږي. لور کېدو مخکې د الوتکې پیلوټ له هوایی ترافیک کنټرولر څخه اجازه غوښته و چې د خرابې هوا له کبله غواړي د خپل پرواز پلان په پام کې ونه نیسي او پر ناوړه هوا لوړ پرواز وکړي. د هوایی شرکت په وینا په مسافرو کې 1,650 د انډونیزیا او درې نور د جنوبی کوریا، یو کس د سنگاپور، یو د مالیزیا او یو هم د فرانسې وګړي وو. د فرانسې خبری اژانس تراپور لمخې په دې الوتکه کې 138 کس غټان، یو د شیدو کوچنی او نور 14 یې هم کوچنیان وو. د انډونیزیا د هوایی ځواک په وینا د دوی الوتکې د جاوا د سمندر پر خوا لیږل سوي دي چې دا سمندر او شاوخوا سیمې وپلټي. سنگاپور هم د خپل سمندري او هوایي ځواک لخوا د دې الوتکې د لټون لپاره خپلې مرستې وړاندې کړې دي. د فرانسې خبری اژانس تراپور لمخې سپینې ماڼۍ ویلي چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما ته د دې الوتکې د ورکېدو په اړه ویل سوي دي او سپینې ماڼۍ به حالات څاري. سږ کال دا درېیم وار دی چې له مالیزیایي الوتکو سره داسې پیښې کیږي. د مالیزیا هوایی شرکت الوتکه MH370 چې پکښې 299 مسافر وو د مارچ په میاشت کې ورکه سوه او تر اوسه یې هیڅ درک نه سو معلوم. یو څو میاشتې وروسته یوه بله مالیزیایي الوتکه په ختیځ اوکراین کې ولویده او ویل کیږي چې لمځکې په توغندي ویشتل سوی وه او ټول 298 مسافر یې وژل سوي وو.
د ورکو شوو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومنئ په دې هیله چې تر دې د مروغ جوړ خو خاو بریالي وسی د دې بیان تاسو ورکشوي عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورکشو عزیزان او دوستانو پروګرام ز امان الله امیرزای تاسو جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو دوستانو د تاسو ډېر ټلیفوني پیغامونه تر رسیدلې دي او که تاسو خپل ورکشوي عزیزان او دوستان لټوي کول شي چې ازادي رادیو ته ټلیفون وکړي. د ازادي رادیو په اوتومات ماشين کې خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږي او خپل ورکشوي عزیزان ولټوي. کله چې ازادي رادیو ته ټلیفون کوي او د ازادي رادیو په اوتومات ماشين کې خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي، لطفا دغه ټلیفوني پیغامونه لاند ووایي. په دغه ټلیفوني پیغامونو کې اول خپل نوم واخلئ، ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې لټوي او د پیغام په پای کې بیا د ټلیفون شمیره له یاده مباسئ. ګرانو دوستانو ډیر به مونږ زنده راځي چې دغه پروګرام یو ځای سره وورو کېدای شي چې کوم ورکشوي عزیز یا دوست مو پیدا شي. گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دغه شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0000223461. یو ری بیا وایم 0000223461. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0042 02 21 12 14 15. تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو څخه اورئ. په ازادي رادیو کې د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواګی است. کله نن ورځ لغه پروګرام تاسو په ازادي رادیو کې ونورید، تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو انټرنیټي پاڼه ته لاړ شئ او تاسو دغه پروګرام له سره واورئ. د موږ پته ده www.azadiradio.com او یا هم azadiradio.org. ګران دوستانو اوس راځئ چې هغه ټلیفوني پیغامونه واورو په کومو کې چې تاسو خپل ورکوښو عزیزان او دوستان لټوئ.
بل السلام علیکم، زه سید محمد د هلمند ولایت نه یو لسوالی خبر کوم. ما ورور در محمد خنامو د ډیر لخت پر لس کال کې شوړک دي نه یو لسوالی خبر کوي د هلمند ولایت نه یو لسوالی خبر کوي د لال محمد خنامو د انو هر مسلمان ورته کفاتې او چایل دلی او چاته معلومي یا د چا سره وسیر یا د خپل زموږ زموږ د خپل اوري دا ورته کوم شمار د مشر تماس ونیسي 0800 700 800 0800 700 800 په دغه ټلیفون شماره کې مشر تماس ونیسي. هر مسلمان مو کې مشتفه تر راکړه یا مشر تر کرم معلوم پی انو موږ هغه ته انعام ورکړو. ډیر مننه د ازادي رادیو څخه. خدای خدای خامو.
ہلو السلام علیکم، زه سید احمد شاه د غزنی د ولایت ناوید ولسوالۍ د ملکتون اوسیدونکی یم. زما د اکا زوی چې د غفار په نامه د سورور اکا زوی د په کال 2016 کې د کوټې د ښار څخه نادرکه شوی. د کچاته یې پته معلومه وي یا دا اعلان دی په خپل اورې په مقر بازار کې د محمد اکبر ته خبر ورکړي. خدای زما سره د ټلیفون پر دغه شمېره اړیکه ټینګه 0302 3 وسه وشپېته اخیر اوه شیرینې ستاسو د خولې وسله.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سید احمد محمد نعیم زید بغلان علاقہ پرخمری ولسوالی دندغوری د سیمه د یوهرګان کلی څخه تاسو سره په تماس کې یم. زما یو چې په نامه د احمد محمد نعیم زید اته کله کې چې د پوری خواتلای او نادر قدر که هر چاته د نیروغا باره کوم معلومات لري او یا د اعلان نیروغا په خپل اوري زموږ سره د پلان نشمیره اړیکه ونیسي. د تلیفون شمیره دا
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
نظام دی وزین دی نظیر احمد دی او اتنه سکالی کیر شورو کیار چا دی یا پدا عالم معلوماتی یا پدا اخفل آوری پدا عالم برش مصر حالی که وزی سپر اوه سپر سپر دی یو سلور شپر اتا سپر یو عربی آوام سپر اوه سپر سپر دی یو سلور شپر اتا سپر میرا بانی مر آزادی زربی آزادی دیر رنان در
زه عبدالبصیر عادل د هلمند ولایت د مرجی ولسوالۍ څخه خبره کوم. دلته یو تن ورکتی په نامه د محمد لال چې وړونه یې دي آرې لکه شرافالدین علاءالدین مایدین او د متولي اکا زوی دی د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ د درمیان د کلي څخه نادرکه سوی دی. دولس کاله کېږي. هر مسلمان ورکه یې په اړه معلومات لري نو د مهربانۍ له مخې دې زموږ سره په دغه اړیکې په دغه شمېره اړیکه ونیسي. 0505934441 اسمیری تکرار یو ځل بیا 0505 0505 3 9 4 4 و نو په دا شمیری در سره اړیکه ونیسي. هر مسلمان ور چې په اړه معلومات لري د خلک په یو غټ جنجال اخته دي زنګ دی راته ووایي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکات.
زه عزت مرجو سرین خپل پیغام پریږدم. زما یو ورور دی چې ادم جان نومېږي. د لوی اختر دوهمه ورځ د کوره نادرکه سوی دی. د ده په هکله هېڅ معلومات نه لرو. که چېرې دی خپله یا زما غږ اوري او یا د ده په هکله بل څوک معلومات لري په دې شمېره دې ما ته زنګ ووایي. 0505 شپږ نه درې اته پنځه اته شماره یو ځل بیا 0505 شپږ سوه درې نوي اته سوه اته پنځوس. وسلام.
السلام علیکم. زه کوټ سازم باندې تاسو بوري کوم. زما نوم سید محمد پنامر دی. رحمت الله زوی دی. په نظر مې صحیح دی. څوارلس کال دی کله لکه د مخ شو د مخ شو د لاندې جوړ شو د شاکر په دا نمبر باندې کړه. هر څه سره یې په دا نمبر دی راځه او کې کور څه کور دی نو بیا څو اته دې سره راځه بیا څو کې دا یو څه ده چې ډاکټر رحمت الله په نامه باندې دا نمبر راځي. شکر وسمو ګریډي څلورچا یو دې شي.
سلام رادیو آزادۍ کارکونکو ته. زه مرات مشهور په امیر محمد دی غزنی دی قرباغ اوسیدونکی. ما یو زوی دی امبان په نامه دی خبرغان دی جامع مسجد د جغچای څخه 14 کاله عمر یې دی. دا 14 کاله او 2 میاشتې کېږي څه نادرکه سوی دی. په اصل کې خلل د دماغ و. هر چا ته که معلومات یې ویله هر چا سره یې انډوانانو سره که په ایران کې په داخل کې یې او که چیرې بندي یې که څوک هر وي یا له عمران په خپل هر وي مونږ ته دې په دې نمبر معلومات را کړي. عمران نومېږې په کم خروټای 0 4 4 3 په دې نمبر دې موږ ته معلومات را کړي. شیرینی ورکول کېږي. وسلام.
بلې السلام علیکم. ګران یم د ښایسته کندهار څخه. زما یو ملګری دی چې اول محمد نومېږي. د نور محمد زوی دی. د دویم ناحیې اوسېدونکی دی. دا ډېر وخت یې څه نادرکه سوی دی. که کله ده په اړه څوک معلومات لري نو ما ته په دغه شماره ټلیفون وکړي. 0505 0505 9 8 شماره یو ور بیا 0505 0505 9 8 9. ښایسته ورځ ولرئ. الله مو مل.
زبا افغان د اجتورا کاوتی د المند ولایت کریکټ ولسوالۍ د شورکی د تشکیل خزان غوښمه ورور او درولی د شپږ کال کې د کور څخه وتل ارم فلمان څخه د پاتله معلومات لري مشتي په دغه لمبر ژوند وي پر وه شپږش اتیش پنځه شپږ سلام
خیرم د جلال آباد ولایت نه زمونږ ورور ورک شوی دی سر یوسف نومېږي پنځه کاله وشو چې ورک شوی دی او ورځ ازادي راډیو ته پیغام پرېښی وو چې سر یوسف مونږ سره په ایران کښې دی او خپله شمېره یې پرېښې وه او چې دا مونږ سره د کار کوي هغې لمبر باندې مونږ ډېر ټرین وکړې خو هغه سړي وویل چې زه به تاسو ته روح کوم بې روح هم نه کوو او بیا زمونږ لمبر یې موچت نه کوو که چېرته هغه خلک زمونږ دا پیغام اوري یا بل څوک اوري نو مونږ ته خیر دی په دې لمبر باندې لږ معلومات را کړي پر اووه سوه اته اتیا نه نوي اته پنځوس څلېرش شماره یو ځل بیا بیا مسجد پر اووه سوه اته اتیا نه نوي اته پنځوس څلېرش
ہلو السلام علیکم زه میر احمد یعنی خان زوی د کابل د ولایت د خاکجبار د رسوالۍ د زندان د کلي اوسېدونکی یم زمونږ ورور شیرعلي نومېږي دا څوارلس کاله کېږي چې پاکستان د ټل د تور په کیمپ څخه نه ده لګه شوی ده او کار چا ته په دې اړه باندې معلومات یې او پلار یې په حق رسېدلی ده هېڅ معلومات نه لري که نه او کار چا ته په دې باندې معلومات یې په دې شمېرې باندې د زنګ ووي صفر اووه نهه اووه شپږ دوه شپږ اته شپږ شپږ ډېره ډېره مننه
ما پیغام دغه دی زما یو اکا دی ملا سیدمن خانمي د سوالکار کې چې ورک دی دغه دی دغه زما د ټېلېفون نمبر دی د دغسان ولسوالۍ دی د عبیدالله زوی دی دا زما صفر اویا شل اووه دېرش پنځه سوه یو اویا دا زما د ټېلېفون نمبر دی
الو السلام علیکم زه نور محمد د نیمروز ولایت دلارام ولسوالۍ څخه خبرې کوم یو هلک چې ځان د احمد په نامه دی نیمروز ولایت دلارام ولسوالۍ دهمات لري او دغه ټېلېفون شمارو ته دې زنګ ووي صفر اووه صفر درې شپږ یو پنځه پنځه اووه یو اووه بل شماره ده صفر اووه صفر صفر درې اووه اووه یو نه شپږ شمارې یو ځل بیا صفر اووه سوه درې یو شپېته پنځه پنځوس اوولس صفر اووه سوه اووه دېرش اووه اویا شپږ نوي وسلام
د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام د یکشنبې ورځې په څلورو بجو کې تکرار د دوشنبې د سهار په اتو بجو کې واوري.
اجیاسان خبره کوم له جلال آباد ولسوالۍ خوږیاڼي زما یو زوی په نامه دی محب الله دا دوه کاله کېږي میلان ښار را درکه شوی که چا ته معلومات یو یا خوله د هغه ګوري مهرباني له مخې په دې شمېرو دې زنګ ووي صفر اووه اووه یو شپږ درې دوه پنځه صفر یو بله شمېره ده صفر اووه شپږ اووه دوه نه شپږ پنځه یو اووه وسلام احترام
بیا السلام علیکم زه غلام احمد احمدی د مرجی ولسوالۍ څخه خبره کوم زما یو د اکا زوی دی چې دا پنځه میاشتې کېږي چې د کور څخه نه دی ورکه شوی دی عبدالجلیل نومېږي د لالاجان اکا زوی دی او تقریبا د پنځه دېرش کاله دی که چا زه معلومات یادی په خپله زما خبرې اوري نو ما ته پر دغه نمبر باندې زنګ ووي صفر اووه صفر اووه نه څلور اووه پنځه اووه څلور نمبر یې زه بیا تکراروم صفر اووه صفر اووه نه څلور اووه پنځه اووه څلور
الو السلام علیکم زه تورجان د هلمند ولایت د نادعلي ولسوالۍ د لوی مانده د عربو د کلي څخه خبره کوم زما یو دوست دی چې د عبدالبشیر په نامه دی تقریبا څلوېښت کاله عمر لري په شپږ دی د لشکرګاه د مختار د سیمې اوسېدونکی دی که په دغه هکله څوک معلومات لري د عبدالبشیر نو ما ته دې په دغه شماره باندې زنګ ووایي زه به شماره درته ووایم صفر اووه سوه نه نوي درې سوه نه نوي یو سلو پنځه پنځوس بله شماره ده چې صفر اووه صفر اته درې سوه شپږ شپېته دوه سوه یو څلوېښت شماره دې یو ځل بیا درته وایم چې 0 9 3 9 1 5 5 5 بل شماره ده 0 8 3 3 6 2 1. والسلام ز پرجان د هلمند ولایت د نظامی ولسوالۍ په دغه حق له څوک معلومات لري مشهره کی. السلام علیکم.
د ازادي رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره تلیفون خپل پیغامونه پریږدي. 0000 22 14 45. ګران اوریدونکو د ازادي رادیو د ورکو شو عزیزانو دوستانو د پروګرام وخت هم دومره پدې لږ چې په دغه پروګرام کې کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شوی وي کنه می خیر به هم تاسو کولی شئ چې ازادي رادیو ته ټلیفون وکړی، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږئ او خپل ورک شوی عزیزان ولټوئ. د نن ورځې لپاره زه امان الله امیرزای له تاسو سره خپله پمنې کوم. تر بل پروګرام مو پخته سپارم. روغ جوړ خوښه او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي رادیو د سهار لوونه د مازیګر تر و بجو پورې خبرونه لري.